Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. زموږ په دې لومړی خبری مجله کې به واوري: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په کابل کې دی.
هغه له افغانستان سره د هر اړخیزې مرستو ډاډ ورکړی.
هغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی، له امریکا غواړي چې ژر ویزې ورکړي.
نو د دې نه موږ دا تقاضا ده چې زر څه زره د پروسه چې دا دوی تاسو زیاته کړې ده، د پروسه باید لنډ کړو.
د کندوز په امام صاحب کې زرګونه کورنۍ د جګړو له لاسه بې ځایه شوې. په لغمان کې سږ کال د سبزیجاتو حاصل په سلو کې ډیر زیات شوی، خو کروندګر وایي
کدا غشنی خونی وی مثال یم دغه وی مونږ ته لا شتور نه وی دا مونږ په پند نه وختونه لرو چې غشنی خونی مونږ ته.
د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو، خو لبړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې د مرکه چپلاوی مشر وایي د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ ته اړتیا لري. چین افغانستان ته 1,000,000 ډوزه واکسین ورکړي او ارمنستان وایي 2 تنه یې آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی ویلي چې د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی ستانکزی او د مرکزی پلاوی ځینو غړو پرون دوشنبه د افغان سولې لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق القحطانی او د یونا مالمشي دیبورا لاین سره ولیدل. دغه پلاوی په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی ستانکزی له مطلق القحطانی سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغان دولت د سولې د خبرو د جدي پرمختګ غوښتون کړي او نه غواړي چې په هواشوي مسایلو باندې وخت ضایع شي. دوی همدارس د سولې د مذاکراتو د دریم پړاو په پرمختګ باندې ټینګار کړی دی. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یونا مالمشي دیبورا لاین سره په لیدنه کې د افغان دولت د سولې مرکه چې پلاوی د روانو خبرو د چټکتیا او د نړیوال ټولنې په ملاتړ باندې خبرې کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اعلامیې لمخې میرمن لاینز ډاټ سرګن کړي چې ملګری ملتونه به د افغانستان د خلکو ترڅنګ وي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم وایي را روانه پنځشنبه د چین لخوا 1,000,000 واکسین کابل ته رسیږي. ښاغلی قائم ویلي چې د چین د بیولوژیکي محصولاتو د تولید انسټیټیوټ د کورونا د 1,000,000 واکسین او په همدې شمیر سرنجونه له افغانستان سره مرسته کړې ده. د قائم په خبره د یکشنبه په ورځ د مرسته افغانستان ته بار شوې او په 3 ورځو کې به ورسیږي. چین داسې وخت له افغانستان سره د کووید 19 د واکسین مرسته کړې چې د یکشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت د واکسین د ولاو دوهم دوز د تطبیق پروسه بند کړه. وزارت شبنه کړی چې ژر به دا پروسه پیل کړي. افغانستان دا وروستي 2 ورځې د کووید 19 د بیساری پیښو د سب شاهد دی. یوازې د یکشنبه په ورځ نشته 1,400 کسان په کورونا اخته شوي چې لمنځه شپږ 500 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر تر دې دمه له 2,000 اوښتی او 3,250 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي د فاریاب د قیصار وزشن نه بولی، خو وایي چې د دوی یو کنډکله هم د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت کوي. د 209 هم شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل
در حال حاضر قمندان قل اردو 209 شاهین د قیصار هستند. بدبختانه
دی وایي اوس وخت د 209 هم شاهین قل اردو قمندان په قیصار کې دی. متاسفانه ټول پولیس او امنیتي ځواکونه سیمه پریشي دي. یوازې د ملي اردو کنډک هلتشته او له دشمن سره مبارزه کوي. رضایی وویل چې په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو سنگرونه تیر ماښام بمباري شوي او درنې مرجوبلې ور اوښتې دي. په همدې منځ کې د فاریاب ولایتي شورا ویلي چې د قیصار د امنیت قمندان په شمول ځینې افغان ځواکونه د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د توکیو په کوربه تو په سرژنوی اولمپیک لوبو کې افغان تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوری ته د ګډون بلنه ورکړی شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترک آزادی رادیو ته وویل فرزاد اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالو کمیټې په د نړیوالو کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې ده.
دوست او څوار لس ایوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون اوس ده او په دغه ایوادو کې یو کارت وو چې هغه دغه تصمیم نیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکی وویل چې فرزاد منصوري په خپل کارنامه کې د آسیا د تنکی او ځوانانو دوهم مقام او د څو نور مهمو سیالیو اتلولي لري. د امریکا ولسمشر لخپل اوکرایني ساري سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبري وکړه. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین د ولسمشر سره ټلیفوني خبري کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هله لري چې له ولسمشر بایدن سره لنیشتې ووینی او غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري زیات شي. د اروپای شورا رئیس چارلز میشل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري کړي. هغه ویلي چې د وضعیت زیات کړکېچنېدل د هیچا په ګټه نه دي. اروپای ټولنې د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې شاغلی میشل له ولسمشر پوتین سره په دې ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اروپای شورا په می میاشت کې په روسیې بحث کړي او د اروپای ټولنې او اروپای هیوادونو په وړاندې د مسکو پاراون کې فعالیتونه غندل دي. میشل همدارس پر خپل ټویټر باندې لیکلي اړیکې یوازې هغه وخت شي کېدای شي روسیا خپل رانکار فعالیتونه و دروي. کرملین هم د پوتین او چارلز میشل ترمنځ خبره وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د مسکو او اروپای ټولنې اړیکې چندانی ښې نه دي. او اربانستان دوه تنه آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د اربانستان د ملي امنیت ادارې تېره ورځ دا خبر ورکړی او ویلي دي چې په نیول شوو کې یو کس پخوانی پوځي افسر دی چې د نګورنو قرباغ په اړه د آذربایجان پوځ ته پټ معلومات ورکول. په بیان کې راغلی چې نیول شوو کسانو تېر کال هغه مهال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه د اربانستان د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو په اړه اربانستان ته معلومات ورکول.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې چي دیارلس. جلال آباد اسمان زایزوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې چي یویش. هرات اسمان زایزوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې چي دوویش. کندهار اسمان زایزوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې چي یویش. او مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې چي دیارلس.
سات و بجه او اته دقیقه شوی. نن چهارشنبه ده د لمریز 14 کال د جوزا 13 او د میلادی 2021 د جون 8 د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د راپورونو لړۍ د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په څرګندونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې هیواد یې له پیسو نیولې تر وسلو پورې له افغان ځواکونو سره هر اړخیز مرستې ته چمتو دی. زلمی خلیل زاد او همکاران د څو ورځې په کابل کې دي او وایي چې امریکا له افغانستان سره مرستو ته ژمنه ده. خلیل زاد پرون مازیګر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوهم وار لپاره ولیدل او د همکاریو د نوي باب د پیل ډاډ ورکړ.
د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د هغه له افغانستان سره د هر اړخیز مرستو ډاډ ورکړه. خلیل زاد د دویم وار لپاره د خپل همکارانو په ملتیا پرون مازیګر پارګمانی کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره کتلی. ارګمانی په یو اعلامیه کې لیکلی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په نوي فصل چې پکې د سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماټیکو او امنیتی اړیکو دوام ده بحث وشو. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی له افغانستان سره په یادو برخو کې د خپل هیواد د حکومت هوډ څرګند کړ. خلیل زاد ډاډ ورکړ چې د سولې تر ټینګښته پورې امریکا د افغان پوځ هر ډول لاسنیوي ته چمتو ده. هغه دا خبره له تورونیو سره په یو مرکه کې وکړه چې بیګا دوشنبه خبره شوه.
هر چیزی را که امریکا فیصله کرد که یک خطری است بره
هر هغه څه چې امریکای د ځان د ګټو لپاره خطر بولی په وړاندې دفاع کوي. همدارس تر هغه چې سول نه وی راغلی ته افغانستان له پاو سره بمرسته کوي. دا سیمرسته چې هم د پیسو لاړخه، هم د وسلو لپلاوه، هم د تمرین لاړخه او هم د هغه نورو ګامونو لاړخه چې اړتیا ده او په مټي اردو کولای شي خپل دند چې د افغانستان دفاع ده پلی کړی.
وظیفه کې داره چې وظیفه دفاع از افغانستان است او را عملی کرده بتانه.
امریکا او ناتو له افغانستان د خپل پاتې عسکرو ایستل لمی میاشت رئیس پیل کړی او د سپتمبر 13 د پروسه بشپړوي. خلیلزاد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ننګ وکړه، خو وی ویل چې کبیا په افغانستان کې د ترهګرۍ خطر راپورته شي یا د امریکا ګټو ته خطر پیښ شي، امریکا به په سیمه کې ځواکونه ولري څو د خپل ګټو دفاع وکړي. خلیلزاد د دې ترڅنګ چې د افغانستان له پاو سره د 2022 کال په مخه د 3 میلیارد او 300 میلیون ډالر مرستې یادونه وکړه، وی ویل چې د پیسو په لګښت څارته هم پام ساتل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی داسې وخت کابل ته تللی چې د افغانستان په څو سیمو کې د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیسته. په تیرو 48 ساعتونو کې طالبانو د غور شهرک او د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ نیولي او د فاریاب قیصاری هم د ملي اردو له یو کنډک پرته نور ټول خپل کنټرول کې راوستي. خلیلزاد ویلي په افغانستان کې جګړو ډیر زور اخیسته، خو د دوه پروسه په څه روانه ده او مرکچانو لا اصلي مسایل ندي سره څېړلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي وایي د کډوالې ځانګړي ویزه اس آی وی د هغو افغانانو ستونزې نشي هوارولی چې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د کانګرس یو شمېر غړي ولسمشر جو بایدن ته په ویلي کې د هغو افغانانو د اوسنۍ او راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنه شریکه کړي چې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. خو طالبانو په یو تازه خبرې کړې خبر پانه کې ویلي چې د بهرانیانو له وتلو وروسته د دوی له لوري دوغه افغانانو ته هیڅ ډول ګواښ نشته. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه افغانانو چې په افغانستان کې د امریکا له حکومت سره کار کړی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حل په دې راپور کې
شپږ دیرس کلن نقیب الله احساس چې په افغانستان کې د امریکا له پرختی ادارې سره لدریو کلونو زیات وخت کار کړی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل سر او کورنۍ د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي او د امریکا د متحده ایالاتو له حکومت دا غوښتنه کوي چې دوی ته د ویزو د ورکړې لړۍ چټک کړي.
دا چې د اسلامي قانون خپل اصول او پالیسي لري او هغه چې شي په دې اعتبار باندې ځینې محدودیتونه لري، خو دا چې هر حقوقي قاعده یو استثنا لري زما په نظر باندې که په دې اعتبار باندې ډېر لږ استثناات ته قایل شي او د اشتراف په اعتبار باندې دې لازم اجراءات وکړي د ټول افغانانو دا باندې راځي، ځکه چې د ټولو اجازه چې اکثریت افغانان په داسې حال کې قرار لري چې
د احساس لا هم د دغه امریکایي ادارې برحاله کارکونکو دی. یو بل افغان چې لتیر یو کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرشمیرونکو او ژباړونکو په توګه د امریکا له حکومت سره کار کړی، د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو د بهرانیو وزیر وضعیت نورم خرابې ده، خو دا اوس حالت په کاتو کې دا وضعیت دی چې څوک نه په کوټه کې ګرځېدلای شي، نه په سارک ګرځېدلای شي او نه خپل مال یې خوندي دی، نه سر خوندي دی، نه وظیفې ته چې څوک دي نه خوندي دی. نو د دې نه موږ ته قضا ده چې زر څه زر د پروسه چې دا دوی څاکتور زیاته کړې ده د پروسه باید لنډ کړو.
دا شخص دا محل د افغانستان په یو نه امن ولایت کې ژوند کوي. د افغانان داسې محل د اندېښنې مطرح کوي چې تازه د امریکا د ژمنو د درناوي او عملی کول لپاره د کانګرس ګډې کاري ډلې د رهبری غړو ولسمشر جو بایدن ته یو لیک لیکلای دی چې په افغانستان کې د دوی افغان ملګري د تیر په پرتله له لا زیات ګواښ سره مخ دي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو لوتلو وړاندې باید دوی هم له افغانستانه وویستل سي. دا لیک چې د یاد کاری ډلې د رهبری د غړو سټ مولټن او جیسن کورو په مشرۍ لیکل شوی په یو برخه کې راغلی، د ایساوی پروسه مطلوبه پایله نه لري ځکه اوسنۍ پروسه په اوسط ډول 800 ورځې وخت نیسي او موږ پلان لرو چې لسلو ورځو څخه په لږ وخت کې له افغانستان ووزو. د امریکا د کانګرس د غوغړو اندېښنه خودلې چې حکومت لا هم پینټاګون ته د افغانانو لپاره د خوندې کولو د بل پلان د تنظیم لارښوونه نه ده کړې. د دغه لیک په یوه برخه کې ټینګار شوی چې د بایډن اداره د ټولو ادارو سره په ګډه یوه برخه رامنځته او له افغانستان د دوی د ځواکونو له وتلو وړاندې د ویزو بهیر مدیریت او له امریکا سره د افغان متحدین هم مهاله له دغه هیواد وباسي.
و بجه او پینزلس دقیقه شوی وست با وابره چه نریوال و مطبعاتو در افغانستان پرد سلی کلی.
ل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو روان بهیر بیا هم د یو شمېر نړیوالو رسنیو پام وراړولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره سیایی په افغانستان کې د نوي چلند د خپلولو هڅه کوي. ورځپاڼه پیل کې وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو سیایی اړ کړی چې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو او افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو په شمول د ځینو چارو د ترسره کولو لپاره د نوو لارو چارو خپلولو لټه وکړي. لیکنه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره د دې ډول انتخابونو په غوراوي کې تر سخت فشار لاندې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شل کلن حضور په برخه کې مهم رول درلود. خوبراندی راغلی چې د اداره بزر په افغانستان کې خپل هغه اړې له لاسه ورکړي چې ورڅخه د نظامی ماموریتونو او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کول. لیکوال د سی آی ای د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکوي چې د طالبانو د بیا واکمنیدو زیاتیدونکي خطر شته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخه ټاکل شوی چې د سپتمبر 13 نیټه ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووسی. نیویارک ټایمز سولي کې د سی آی یو هدف په افغانستان کې د خپل اډول موجودیت څخه په ګټه د بی پیلوټ الوتکو په مټ په پاکستانی وسلوالو بریدونه و. وړاندې د هغه کسانو له قوله چې لوی ارزونه خبر دی راغلی چې افغانستان کې د سی آی او د امریکا د پوز وروستي رپورټونه ډیر بدبینانه دي، ځکه په دې رپورټونو کې اشاره شوی چې طالبان او نور وسلوالې ډلې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې برلاسي دي او خی کابل په څو راتلونکو کلونو کې د طالب وسلوالو لاستول ویږي چې په پایله کې به بیا لویدیز د افغانستان څخه د بریدونو هدف وکړي. خو افغان چارواکو په ټینګار ویلي چې د شته مشکلاتو سربېره افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. واشنگتن پوسټ رسپانډ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر کمانډان سکاټ میلر تمرکز کړی او لیکي نوموړی کلونه د افغانستان جګړه کې تیر کړی او وسله افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت لري. جنرال میلر او نورو پوځي کمانډانانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې غوښتي و چې څو سر امریکایي سرتیري افغانستان کې وساتي څو د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مبارزه وکړي. لیکن وړاندې وایي چې لوړ پوړو امریکایي پوځیانو ورته غوښتنه د امریکا له وسني ولسمشر جو بایدن څخه هم کړې و. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د ټرمپ او بایدن ادارو له دې ټکي سره مخالفت وکړ او ژمنه یې وکړه چې افغانستان کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسي. پینټاګون په وار وار ویلي چې د افغانستان جګړه له نظامی لارې بریته نه رسیږي. ورسپانه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2400 سرتیري وبایلل او د جګړې ورته 2 ټریلیون لګښت درلود. لسکون امریکایي جنرالانو د متحده ایالاتو د څلور ولسمشرانو د واک په دورو کې په افغانستان کې د نظامی کمانډانانو په توګه دند تر سره کړی. خو واشنگتن پوسټ وایي خای سکاټ میلر افغانستان کې ورسته امریکایي کمانډان وی.
د کندوز له امام صاحب ولسوالي څخه د ورستۍ جګړو له کبله 15000 کورنۍ لخپلو اصلي مينو څخه بي ځای شوي او اوس د دې ولایت په نسبتا امن سیمو کې ژوند کوي. د امام صاحب ولسوالي اوسیدونکو او د کندوز دولتي شورا یو شمېر غړي وای په دې ورستۍ کې طالبانو په دې ولسوالي کې د خپل فعالیتونو لمن پراخه کړې او اند بازار ترڅنډو پورې غځولې ده. نور تفصيل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرم هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درې مسپې غوخ درې وړه ستونزې سره یو ځای شوی او په کندز کې به ځای شو خلګوې د ژوند فضا راتنګ کړي ده. 15 کلن نه رابیا لخپل 15 ماشومان سره د جګړو لقبل د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه به ځای شوی ده. هغه وای چې مېړې مزدوري پیسې له هواد بهر تللای او اوس کډوالې لګړنو ستونزې سره مخ کړي ده.
اوال دی راسه ګرمي د ویشلې نیم نشته ده. په ګورونو کې ناشې د ترا ګورونو کې دی نه ګورونو را نه پاتې دي او ځات سامان ګالیار ترا ګورونو کې پاتې دی. یو ګورنو او ژوند کوته له ګورنو او ژوند کوته ګرمي دا فائدہ وایده وال دی راپسې هغه مشکل دی راته دا چې جنگونو د لاسه زری دی.
50 کلن چني خال دی امام صاحب دی او فروشان سیمه څخه به ځای شوی ده. هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل دولس لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندوز ښار ته راکډه شوې ده.
وژه او تژه یم او در پدر یم، نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ور باندې واخلم. دوی کونډې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسېږي یو څه راسره مرسته وکړئ چې وژه او تژه یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي ترڅو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بېزې شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بېزې اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځایه شوو کورنیو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوسمهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولي وایي چې په دغه ولایت کې د ورستوي جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي او تر اوسه پورې 2% باندې 1,000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د لغمان د سبزیجاتو په حاصل کې سشکال 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان وایي لغمان په افغانستان کې د سبزیجاتو د مرکز نوم ګټلی او په خبرې د هیواد په ډیری ولایتونو کې ښه بازار لري، خو د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیو له ټیټو بیو شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې.
د لغمان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږکال د دې ولایت په سبزیجاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي لغمان نه یوازې سږکال د سبزیجاتو لپاره غنی دی، بلکې دغه ولایت کې سږکال د غلدانو په برخه کې هم د 10% تر 30% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې سږکال یې ډیره برخه کروندګر د سبزیو کښت هڅولي چې لامل یې تولیدات زیات شوي او لغمان د سبزیو د مرکز په نوم یاد شوی دی. د جمیل خوشحال په خبره اوس مهال لغمان کې کروندګرو ته د تازه سبزیجاتو د ساتنې لپاره پر سړو خونو سربیره په بازار موندنه او نورو برخو کې غنی اسانتیاوی رامنځته کړي دي. په ورته مهال د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیجاتو لټیټو بیو او د مناسب بازار لنښتونه شکایت کوي. خیر محمد د لغمان د کرغیو ولسوالۍ یو تن کروندګر دی. د وایي ډیر کله تازه سبزیجات د بیو د ټیټوالي لکبله هغه مصارف نه ور پوره کوي کوم چې پرې شوی دي.
کومه خور سره په کار دی جمع کې په کار دی ورسره جمع هغه بازار دی وړه کې مال ډیر ماشاءالله خوش وي ګندنم ډیر پالکم ډیر او خاړم ډیر به کم به 3 روپے سم نه 2 روپے 3
د هم دې سیمې یو بل کروندګر اختر ګل وایي ک په کافي اندازه سټورونه وشني خونی وای نو د یو موسم حاصل به تر بل موسم ساتل او په دې توګه به خواري بي ځای نه تلای.
سړی خونه وي هغه دولي سبزي چې جمع کوي دا مشکل به نو دې مشکل سره به مونږ نه مخ کړي. اوس کدا غشني خونی وي مثال یا دغه به مونږ ته دا سټورونه وي دا به مونږ ته پوجي میږي بیا دا مشکل نه ځکه چې بهرني وادونه نه دغه راځي دغه ماروګان دا پیاز ګوره 50 روپے خلته ورګي بیا ولا 200 240 روپے خلته ورګي دا مونږ په پند دغه وختونه لرو چې داشني خونی مونږ ته جوړي.
لغمان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې نږدې ټول خلک په کروندو او مالداري بوختي او خپل ورځنی اړتیاوې هم له همدې لارو پوره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي جرمنی د نارت سټریم د دوه پروژې تر پوره کېدو وروسته د اوکراین د تاوانونو د جبران په لارو چارو پسې ګرځي. بلینکن دا خبره د دوشنبه پر ورځ د امریکا کانګرس ته وکړه. تفصیل په دې راپور کې
امریکا متحده ایالاتونو او د ختیځ اروپا ګڼو هیوادونو له نارت سټریم دوه پروژې سره مخالفت ښودلې او ویلي دي چې دا پروژه د روسیې په انرژي د اروپا د لا زیاتې اتکا او د اوکراین د اقتصاد او امنیت د کمزوري کولو لامل کیږي. لدی سره سره د ولسمشر جو بایدن ادارې تیر میاشت موافقه وکړه چې جرمنی ته د روسیې د طبیعي غازو د انتقال په پروژه باندې لزینو بندیزونو تیر شي، هغه کار چې له جرمنی سره د اړیکو د خکېدو په خاطر شوی. برلین له نارت سټریم 2 پروژې کلک ملاتړ کوي، تمه ده چې د روسیې طبیعي غاز د بالټیک سمندرګي له لارې جرمنی ته انتقال شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو په استمایا غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل جرمنی اوس وخت له نارت سټریم 2 پروژې وروسته له اوکراین سره د مالی مرستو په څنګوالي باندې بحث کوي. د بلینکن په خبره تمه ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره اوکراین میلیارډونه ډالر چې اوس وخت یې د غازو د انتقال په خاطر ګټي له لاسه ورکړي، خو د دې خبره واشنگتن نه غواړي اوکراین له دغه پیسو په محرومېدو سره اقتصادي ستونزې وویني. هغه اوکراین ته د تاوانونو د جبران د څنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل، خو یې ویل چې ځینې خلک په دې نظر دي چې جرمني کولای شي د اوکراین د انرژي په صنعت کې پانګونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره مهمه ده چې واشنگتن او برلین موافقه وکړي څوک په راتلونکي کې روسیه وغواړي له نارت سټریم 2 غازو پایپ لاین د ګاونډیو یا د ختیځ اروپا د هیوادونو په وړاندې د زور د الیپ توګه کار واخلي، امریکا وکولای شي په دې پایپ لاین بندیزونه ولګوي. امریکا د اوکراین له نږدې ملاتړو ده او تل یې دغه هیواد له پولو سره د روسیې پراخ پوځي مانورونه غندلي. اخو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي پرونو ویل امریکایي سیال جو بایدن بلنه ورکړي چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. خغلی زيلنسکي له دې مخکې ویلی چې جو بایدن سره په لیدنه کې غواړي په نارت سټریم 2 پروژې باندې د زیاتو بندیزونو د لګولو په اړه خبري وکړي.
دا همدغه خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوی مشر معصوم ستانیک زی ویلی